د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست له 14مه سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي تعلیم د توانمندۍ حق دی. هغه پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالي ازادیو په ګډون د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره شول او اکثرو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې تر څنګ یې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع کړې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوه کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر ښځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند ژغورونکې مرستې کړې دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هندوستان په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپلې سخاوتمندانه مرستې سره یې د دې خلکو د لاسنیوي امکان برابر کړ. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې ویلي دي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې ویان ازادۍ راډیو ته ویلي چې که دا مرسته ور ونه رسیږي اړ کیږي چې له میلیونونو نورو افغانانو سره د خیر ښیګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د محل 9.2 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه ورسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ترسره کړ. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دا له سړې جګړې راهیسې په پولند کې تر ټولو پراخ پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناټو غړي پولند د خپل پوځي ځواک په ښودلو سره هیله مند دی. مسکاو او په اکتوبر میاشت کې د کېدونکو ټاکنو رایه ورکوونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له ناماجه یرغل وروسته د پولند ملتپالو حاکمانو د خپلو وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې راوستې ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره نندارې ته د لویو پوځي وسایطو ایښودلو د دې هیواد د امنیتي اعتبار جوتولو ته زمینه برابره کړې ده. او متحد ایالات وایي که روسیه له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقه سلا شي دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه څرګنده سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ودانت پتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ د وسلو پر سر هر ډول معامله به د امنیت شورا یو لړ پریکړه لیکونه په غوڅ ډول نقض کړي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسې حال کې چې پیونګ یانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ منځله په خپلو کې د خپلو اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرېږي. و باوری چې د هالیوډ نامتو ستوري انجلینا جولی د تعلیم د فعال متیولا ویسی په پلوی غږ اوچت کړی دی.
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم.
د بخنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سختي اندېښنېول وربللی. د خبریالانو یوې ټولنې له خبریالانو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی.
په د تیر اونۍ کې تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې دوی د طالبانو په زندان کې پراته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بشري حقونو د پراختیایي آسیایي فورم له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان دې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د سرغړونو په اړه حساب ورکولو ته اړ کړي.
خواهش ما تقاضای ما
زما هیله غوښتنه ده هغه هیوادونو چې د زبر ځواکونو په توګه پیژندل کیږي دا دی چې عملي اقدام وکړي. بس دی، موږ دوه کاله ډیر سخت وخت تیر کړی دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې احمد تکل ستاسو کوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته یو راپور دی چې تازه هم د اوس را رسیدلی. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. خاغلی براون پرون سه شنبه د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک کې استولی دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکي ډېری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي او همداراز د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکي یې له کاره منې کړي، د ښځو سینګارخونې یې بندې کړي، پارکونو او نورو تفریح ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز لګولی او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی بران وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه یې په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. همداراز د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هالیوډ وتلې ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځانګړي استازي انجلینا جولي د متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلي د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. میرمن جولي چې د بشري حقونو او د کډوالو پنا غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په کچه فعالیت کوي تازه څرګندونې په یو لیک کې کړې دي. متی الله ویسا له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم له مخکښو فعالانو څخه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د هالیوډ سینما وتلې ستوري انجلینا جولي د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا ته په یو لیکلي لیک کې داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیک کې یو کاپي پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې. میرمن جولي لیکلي
له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم تر څو تاسې بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د همکارۍ په توګه هم فعالیت کړی ویلي
ستاسو په تیز د دې داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلاب شی او په یو سوله ایز افغانستان که پاتا ده توگه ونده وخلی.
میرمن جولی په 2001 میلادی کال که ده کدوالو پچارو که ده ملگور ملتونو ده لوی کمیشنری پچوکات که خپل فعالیت پیل کرد او په 2012 میلادی کال که ده دی سازمان ځانګړی استازی سو. خو ده 2023 میلادی کال ده دسمبر په نیمایی که لدی مقام څخه استفا وکړه. هغې ویلي وو غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بېځای سوو د ملاتړ دغه راز د بشري حقونو د ودې لپاره خپلو هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولي د متیولا ویسا په نوم لیکل سوي لیکي ویلي
د افغانستان په زندانونو کې ښوونکي، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین ځای نه لري. تاسو او د مدني حقونو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپله په ټولنه کې دی، چېرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28مه کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالې بلال کریمی د متی الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متی الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګولو وروسته نجونو ته تشپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز انجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. تر دې مخکې نورو بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو پر وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې له کبله یې زیات ژورنالیستان له هېواده ووځي. د دې فدراسیون د یو تحقیقاتي راپور له مخې چې پرون خپور شو، د محل په افغانستان کې لږ تر لږه 14 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز څښتن په توقیف کې دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرزید وروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه، چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنو عمر لنډ و او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه په افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې یا هم جلا وطنه شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کالو کې تقریبا 500 سلنه تلویزیونونه، 8 سلنه راډیوګانې، 6 سلنه خبری آژانسونه او دې ترڅنګ 80% هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړی دي. او دې ترڅنګ په د 13 اونۍ کې تقریبا تر 100 پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2021 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپی رسنیو شمیر 9500 ته رسیده چې لټلې سلیر وش رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي. او په افغانستان کې د 55 خبري اژانسونو لټلې یوازې 10 فعالیت لري. دې بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو 16 کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 155 خبریالان وژل شوي او یوازې 40 تنه په وروستیو 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2021 کال د اگست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,355 خزینه او نارینه کارکوونکو کار کاوه، چې له دې ډلې 1,345 خبریالانو، په دوی کې 2,138 ښځې وي او 15,618 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 4,110 تنه د رسنیو کارکوونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2000 کسان د خبریالانو په توګه کار کوي، چې یوازې 15% یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 14 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو د هغوی پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ځان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د بخنه د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو لاسو نړیوالو سازمانونو د ویګټ اعلانې په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. دغه سازمانونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو حقوقو د ټینګښت په برخه کې نړۍ ته هیڅ ډول قانع کوونکی ځواب نه لري. لبلې خوا یو شمیر خزینه فعالانې په اوس وخت کې افغانستان د میرمنو لپاره یو له بدو هیوادونو نه ګڼي.
د اگست 15مه چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي د بشري حقوقو یو شمیر نړیوال سازمانونه د دغې ورځې په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقونو ته نقص په برخه کې خورا بوګنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصولو په رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وضع کړي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون لمخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان یې ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوې چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلیل نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سرې نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نه نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني ښځینه فعالانې بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. ښځینه فعاله مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان ښځو خپل شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
زما په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمنې لري هغه په افغانستان، او چې د افغانستان ښځې کوم ژوند لري اوس وخت کې، نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و از این که در این دو سال وقت
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوره کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدی او هر اړخیز کتنه وکړي.
انجام میده یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د ټینګېدو خبره کړې وه.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان او څو نورو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې وړ بللی. ورته اندېښنه په یوه بله غونډه کې چې پرون د بشري حقونو د پراختیايي آسیایي فورم لخوا جوړه شوه هم څرګنده شوه چې جزئیات ورسته راځي.
لخبرونو ور آخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه د لویدیز ډیری ورځپاڼو او خبرونو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د دوهمې کلیزې په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د استرالیا د پخوانی سفیر نیکولا ګوردن سمیت په قلم په لیکلي مطلب کې چې عنوان یې د خپلې دروازې د افغانستان پر مخ مه بندوئ لیکلي، په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د دوو کلونو له اوښتو وروسته انټرنټ چې له دې هیواد سره د نړیوالو د ملاتړ د ټینګولو لپاره مهم دی کمزوری شوی، خو رسپانه زیاتوي چې د افغانستان خلک د تماس د ساتنې او خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو لیاقت لري. لیکواله زیاتوي د افغانستان خلک په تیره ښځې او نجونې اوس د خپل ژوند له یوه نوي تیاره حقیقت سره مخامخ دي چې هر څه طالبان ورته ټاکي او دوی د لویدیز په ملاتړ د تیرو شلو کلونو د کمزورې ډیموکراسۍ له ازادیو څخه بې برخې شوي دي. د ګارډین په مطلب کې راغلی دي چې افغان میرمنې له ساده بشري مرستو هاخوا د پانګونو، ورځنیو خدماتو او اقتصادي ودې په برخو کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د کاناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو له دوه کلنې واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره مرسته کړې وه اوس هم بې برخلیکه پاتې دي. ورځپاڼې د کاناډایي ځواکونو د یو پخواني ژباړونکي کیسه نقل کړې چې کاناډا ته د رسېدو لپاره له یوه کال راهیسې له خپلې مېرمنې او پنځو ماشومانو سره د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په یوه هوټل کې د انتظار شپې ورځې تېروي. نوموړي ګلوب ان میل ته ویلي چې دی ډیر وخت په خپله خونه کې تیروي ځکه په پاکستان کې د سیاسي پناه غوښتونکي حیثیت نه لري او ماشومان هم نشي کولی ښوونځي ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دا کورنۍ د ناامیدۍ او خپګان ژوند تیروي خو بیا هم افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري. خو تلگراف رسپانی بیا د ښځو د حقونو د فعالې او د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د پخوانی ښاروالي ظریفه غفاري هغه وینا د خپل مطلب سرلیک ته راوستې ده چې وایي طالبان هر ورځ دا په مرګ ګواښي. خو میرمن غفاري وایي چې دا د هغو میرمنو لپاره ډارېږي چې نشي کولی له افغانستانه ووځي. د نوموړې په وینا طالبان هر ورځ دا ګواښي او حتی له دې مرکې یوه ورځ مخکې هم ورته ویلي وو چې په دې پسې به ورشي. ظریفه غفاري د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت تلګراف رسپانې ته ویلي چې په هیڅ ځای کې خوندي نشي احساسولی. وبخې ویلي دي چې په هیڅ ځای کې ځان خوندي نشي احساسولی او میړه باید په هر ځای کې ورسره وي. نوموړې زیاتوي چې طالبان له شکنجې او نیولو څخه د ښځو د ځورولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ظریفه غفاري په 2018 کال کې هغه مهال چې درویشت کلنه وه د میدان ښار د ښاروالۍ په توګه غوره شوه او کله چې په افغانستان کې وه درې ځلې د وژنې ناکامې هڅې وشوې او په یوه برید کې یې پلار ووژل شو. تلګراف رسپانه لیکي چې میرمن غفاري یوه له هغو شاوخوا 1.6 میلیون افغانانو څخه ده چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلی دي. د بشري حقونو د پراختیایي آسیایي فورم له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د سرغړونو په اړه حساب ورکولو ته اړ کړي. دغه فورم پرون په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې طالبانو د دې هېواد د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په تیرو دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د هرې ورځې په تیرېدو د افغان میرمنو او نجونو ژوند ستونزمن شوی دی.
د بشري حقونو د پراختیا آسیایي فورم وایي نړیوال باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د زیاتېدونکو سرغړونو پر وړاندې د افغانانو د اساسي حقونو او ازادۍ د دفاع لپاره متحد شي. یاد فورم د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو او د جنسیتي توپیر په خاطر حساب ورکولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت خوندي شوي دي. د بشری حقوقو د پراختیا د اسیایی فورم په اعلامیه کې زیاته شوه چې طالبانو د 2018 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی له واکمنۍ راهیسې د 13 شلو کلونو لاسراوړنې او ټول هغه بنسټونه او میکانیزمونه لمنځه وړي چې د بشری حقوقو او د قانون د حاکمیت د ساتنې مسؤلیت لري. د بشری حقوقو د پراختیا اسیایی فورم چې د اسیا په دروش هیوادونو کې د 15 سازمانونو ګډه شبکه ده، په افغانستان کې د میلیونونو وګړو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اړه د نړۍ پر غبرګون نیوکه کړې او هغه غیر مؤثره او نه همغږي بللې ده. په ورته وخت کې د جنډر د برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه کې د اګست له میاشتې وروسته تر سرلیک لاندې د یو شمیر افغان مېرمنو د کیسو او پیغامونو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو په 2 کلونو کې په افغانستان کې حاکمیت د ښځو او افغان نجونو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن شوی او د هغوی حقونه د ژوند معیارونه او ټولنیز او سیاسي موقف یې زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نومې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له 13 دوو کلونو راهیسې خپل ژوند په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
حق کار از ما گرفته شد،
له موږ د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی، فردي ازادي نه لرو. طالبانو په بشپړه توګه ښځې له ټولنې لرې کړي. موږ ډېرې ناهیلۍ یو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو پوښتنه کوو، کله چې وینې چې افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې کېږي نو ولې چوپ یاست؟ ولې عملي اقدام نه کوئ؟
لبلې خوا د ښځو د حقونو فعاله شایسته صافی وایي چې افغان میرمنې په 13 دوو کلونو کې له ډیرو محدودیتونو او سختو ورځو څخه تیرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه نړیوال غبرګونونه یوازې تشې خبرې او شعارونه دي او اوس عملي اقدام ته اړتیا ده.
خواهش ما تقاضای ما
زما هیله غوښتنه ده هغه هیوادونو چې د زبر ځواکونو په توګه پیژندل کیږي دا دی چې عملی اقدام وکړي. بس دی، موږ 2 کاله ډیر سخت وخت تیر کړی دی. آیا څوک پر ښه د افغانستان ښځې درکولی شي؟ که موږ پر ځای وای هغه وخت دوی کولی شوی چې قضاوت وکړي چې موږ په کومو شرایطو وضعیت تیر کړی.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بشری حقونو او پراختیا د اسیایی فورم د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. که څه هم د طالبانو حکومت په 13 دوو کلونو کې ښځې د زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقه بې برخې کړي، خو تلی ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د طالبانو د کړنو پر وړاندې نړیوال غبرګونونه کافی نه بلل کیږي، په داسې حال کې چې ډېرې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د نقص په اړه په ظلمونو غبرګونونه ښودلي او بشري حقونو ته درناوی او مراعاتول طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ایښي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هغه خلک چې په مرستو تکیه ول هغه ډیر خوار او زار دي او سترګې په لار دي. دا خو دسه خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی ورور سیاست پورې وتړي. دا خلک په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوي دي. دا خلک سوو کې دا خوده خدای اله دا وند غمرستې سینې دا بيخي احتیاج او متاج د سترګې په لار دي. هم د غمرست ته او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه کې. دا خو بيخي دا په ټوله سیمه کې بيخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه و میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه سروې کړی د لمبرونه خلکو نه اخیستې دي او هېڅ درک نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږې د موږ غږ سوا او یمن دغنه للاسه کیږي. نور موخ نه نیسمو په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام علیکم زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت کې د ورسوالۍ خبرې کوم. دلته دا افغان بیسینیت ما ډیر ګران دی. دا باید چوک څه ترخ شو.
سلامونه احترامات بعد سلامه می آزادی رادیو د کارکونکو صدا خلاص کیږي مرزا تر مربوطه مشرانو پر ورسوی د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق مشتا نه راکول کیږي تقریبا یو کال په حدود کې مشتا نن لاس سباراسه دا ویل کیږي خو مر برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې نو هیله کوو چې دا موږ را تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.